دا مشال راډیو د نن ورځې اخري خبرې کړې کې زستا سو قربا ګل ایاز هم سړی مشي وخت مازیګر 15 بجې دی په خبرونه کې د مالکن بازدره په دوه جمعتونو کې د چاودنو د پیخور په متونو کې پر امنیتي ځواکونو برید په خیبر پختونخوا کې درې ګوندیز ائتلافي حکومت سازي په بلوچستان کې د حکومت جوړولو لپاره د سیاسي ګوندونو حالو زلو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق لرته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړی
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي د ملکند په بازدره کلی کې د جمیل المانزه ورسته دوه چاودنو یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده تیری کې انصاف قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا کې د شریک حکومت اعلان کړی دی او د اومینشنل ګوند مشر وای پر دې سربیره د انتخاباتو نتیجې مني چې له دوی سره درغلي شوی ده اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د ملکند په بازدره کلی کې دوه چاودنو درې تنه وجلي او اولس نور ټپي کړي دي د پلی باز درې سیمې ایس ایچ او باچا رحمان مشال ریډیو ته وویل چې دغه چاودنې هغه وخت سوې دي چې کله د جمعې د لمانځه لپاره خلک راغونډ شوي وو پاکستان تحریک انصاف قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا کې تر انتخاباتو وروسته د نوې ائتلافي حکومت جوړولو رسمن اعلان کړی دی تیر ماخستن په پېښور کې د درو واړو ګوندونو په یو غټه خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په صوبه کې امن پر ځای کول به د دوی لومړیتوب وي
زه ټولی صوبې ته باور ورکوم چې زموږ جنگ ستاسي د حقونو لپاره دی تاسو ته د انصاف ورکولو لپاره دی زموږ جنگ په دې صوبې کې د امن راوستلو لپاره دی په تیرو کلونو کې چې کومه تباهي او بربادي مونږ لیدلې ده د صوبې ته تر ټولو زیات زیان رسیدلې دی نو مونږ د صوبې ټولو پښتنو وروڼو ته باور ورکو چې زموږ درې واړه ګوندونه به د دې صوبې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره په ګډه کار کوي
په دې خبري غونډه کې شریکو ګوندونو د خپل شریک حکومت د وزارتونو په حق له لڅویلو ډډه کړې ده تیر شپه د پېښور په متنو سیمه کې په یو برید کې د پاکستاني پوز دوه سرتیر وژل شوی او شپږ نور جوړ شوی دي په خبر په پېښور کې د پوز د مطبوعاتو د څانګې یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستانی پوز د انجینرینګ شوبې یو ډله له کوهاټه پېښور ته روانه وه چې وسلوالو پرې راکټي برید او ډزې وکړې د متنو په سره خاور سیمه کې بیا پر پولیسو په ډزو کې څلور اسکر ژوبل شوي دي د دې پېښو پړه تیرې کې طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکزی شهر منګوره کې تیر مازیګر نڅرګند د وسلوالو د تحصیل کبل امن کمیټې مشر سره لخپل ساتونکو په ډزو وجلې دي د منګوري د پولیسو ډي اس پي رشید اقبال تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د امن کمیټې مشر شاه دوران او د هغه ساتونکو خپل کلی تروانو چې وسلوالو پرې برید وکړ
دا واقعیا خو په 46 باندې دا زخمیان هسپتال ته وړو په لار دی دواړه چې کم دینو شهیدان شول په دی باندې اٹیک شوه یو زمنګ د پولیس کانسټیبل دی امان الله یو وی ډی سی ممبر دی شاه دوران وی راغلی کور ته واپس روانو بند تانی په ودو کې دا واقعیت شوی دی
د پی سی پلاتی رکی طالبان پاکستان منلې ده او نېشنل ګوند وای پر دې سربیره د انتخاباتو نتیجې مني چې له دوی سره درغلي شوی ده د خبره د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پنځم به فورس په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وکړه نو موړي وویل چې تر هغه وروسته دوی د خلکو رائے اخیستي ده او دوی به بیرته تر لاسه کړي
مونږ خو د کشتۍ یو داسې میچ ته لیږلی شوي وو چې زمونږ لاس او خپې تړلي وو او بله ډله راته ازاده وه مونږ به چغې وهلې چې مونږ ته د سیاسي هلو ځلو اجازت نشته او دا هم یو قسم لا ټګي ده مونږ چې په کوم جنگ کې وو زمونږ خیال و چې د دې ریفری فخرالدین جی ابراهیم دی خو د ثبوتونو نه ظاهرېږي چې د دې ریفری حکیم الله مسعود و
اسفندیار ولی خان وویل چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لپاره پاکستان افغانستان او امریکا ته پکار ده چې په سیمه کې د تلپاتې امن لپاره یو کوټلې کړنلاره وټاکي د افغانستان د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سړک غاړې بمې چاودنې له امله 500 سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبلا وشته ده د پکتیا ولی ویاند روح الله سمون ویلی چې رینجر یا د غزمې په حال کې وو چې د سړک غاړې بم او ورپسې چاودلې او درې تنه سرحدي پولیسو ځای پر ځای وژلې او دوه نور ټپي کړې دي وسلوال طالبانو د دې پړه پر غاړه اخیستې ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره لید کاته کړی دی. د روس په جنوبی شهر سوچی کې د نننۍ لیدنې کتنې پر مهال د بان کی مون او سرګی لاروف د خبرو اترو مرکزی نقطه د شام کړکیچن حالاتو لادی لیدو کتو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبري غونډې ته وویل چې دا ډیره مهمه ده چې د شام پر حالاتو د یوې نړیوالې غونډې د رابللو لپاره هغه هڅې دوام ولري چې د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاروف په ګډه غوښتنه کړې وه. سرګی لاروف ویلي دا ډیره مهمه ده چې د شام په جګړه کې ښکېلې دواړې غاړې په خپله داسې مشران وټاکي چې د دوی استازیتوب وکړي. تاکل سوی دا چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د خپل دورې پر مهال د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم لید کاته وکړي. امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې ده چې د شام د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت به خپل فشار ته دوام ورکړي. دواړو مشرانو له هغه یو ورځ وروسته په سپینه ماڼۍ کې له یو بل سره وکتل چې په ترکی کې خونړۍ موټر بمی چاودنه وسوه او انکری تور ولګاوه چې د دې تر شا د شام د استخباراتو لاس دی. تمه کېږي چې اردغان به پر ولسمشر باراک اوباما فشار راوړي چې د ولسمشر بشار الاسد د واک د ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټولي خبرونه په مشال ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د ملکن په بازدره کې په دو جمعتونو کې د چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. یو اني شاهد وای بلخوا پیښور په متنو سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې دوه فوجیان وژل شوي. د مسلم لیگ نواز ګوند د سلو ورځو تر جهاتي ایجنډې اعلان کړی. د دغه ګوند یو مشر پیر صابر شاه وایي
امن نباد دې هغه توانای بوران دې کوم بنیاد دې زمونږ د راتلونکي د منشت د جوړولو په ملک کې د بیروزګارۍ د خاتمه.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي په بلوچستان صوبه کې اکثریتي جماعت او د حکومت جوړولو حق لري. د ډیر اسماعیل خان د ترهګرۍ ضد یو عدالت دوه کسانو ته د ترهګرۍ په مقدمه کې د 1400 کالو د بند سزا ورولې ده.
دوه ملزمان یو ولید اکبر او اکرام الله دا گرفتار شول چې عدالت هغه ته دوه ملزمانو ته مجموعي طور 1610 سال قید سزا ورته سناو کړی ده.
د دې تر څنګ تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غاړي ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پختونخوا په مالکړ انجنسي کې د جمعې د مانزه پر مهال دوه جماعتونو کې بمی چاودنی شوه چې لک تر لگا درې کسان پکې وژل شوي او د شلو نه زیات پکې ژوبل شوي دي. د پاسمه کې د مشال رادیو خبريال وای چې دا چاودنه د مالکن ایجنسی له درګي سیمینه 25 کیلومتر لري په بازدره سیمه کې شوې ده. د دې چاودنو پړه تر اوسه پورې چا پر غاړه نه ده خستي. یو څو شیبه وړاندې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال غلام غوس په دې چاودنو کې ژوبل شوي یو کس شاهد سعید او د امدادي کارکونکو یو کس حیات الله سره خبرې کړې دي. نو هغوی د دې چاودنې په اړه وایي
زمانم شاید سید دی اوسه بازارې او سیدن کې ما په بره بازارې کې دا شان مون لړالو او امام خطبه ختمه کړه په څنګه توه درې دل بس پدې ټینګي دا یو ګلښ شوی دی او فزان لګم نه پوه شي لګې دلی یو ځخ نشي یو نو د ماکو خو خزو راوړ ولا خپل ځاني د ما خو دې سوې دی او دا شي نه راغله خپل له بشاواله او مس بیا زه ګډ غړی ته لګمې دی او منو په څه جوړ راوته یم او نور خلک په ډېر خراب شوی دی او هغه جمعه د کلی ډېر خلک وتراتلو
څومره خلک په دغه کې ولاړی دا وخه او دا مطلب دا دی چې اوس په دې هسپتال کې چې تاسو پراته نو څومره ملګری تاسو زخمیان شوی دی یا مړ دی
دا د جمعه په ورځ خو په ډېر کې نه شدبد بنین څوک تا نه بګی باو او نور دلته جنگ تر اسپیتال کې پنځو پچوي دي او څه زخمان یې بدخیلې ته ایسته بیسته دې ورسول نو علاقو ته که نه او دغه حالات ونو اوس مونږ په خپله په اسپتال کښې د کلي د حالاتو نه نور نه یو خبر
زما چې دی نه جي حیات الله نوم دی د پلی اوسېدونکی یم څنګه په دې یو کونسل چې اوه کلي دی دا اوه کلي دي نو په دې کښې چې دی نه زه د پلی اوسېدونکی یم او دا دماکه چې کمزه شوې ده دا دې ته وایي بره بازدره دا دوه بازدري دي یو کزه بازدره ده یو بره بازدره ده او بیا چې دی نه په د ټولو نه چې په بره بازدره کښې غټ جومات کوي چې په سنتو باندې خلک ودرېدو لکه تقریر وشو او بیا چې دی نو چې هغې ودرېدل نو په دغه ټایم کښې ګرد شوی دی نو دې ته بر جومات وایي او بیا په کوز جومات کښې چې دی نو هم دماکه شوې ده خو په هغې ته ډېر زیات نقصان نه دی شوی په هغې کښې غالباً چې یو مړې دی او د دې جومات نه چې دی نو اوس مونږ ته تقریباً د شپږ دي که اته مړې راوړلو په دې اسپتال کښې چې دی نو څه لاړل د وته او څه پراته دي زنګ سره پر پلی په اسپتال کښې دي اوس چې دی نو دا په پیله مرحله کښې چې مونږ را ایستې دي اوس دویمې مرحلې نه اوس مونږ خبر نه یو حال چې دی نو د جومات غونډ حال چې دی په هغې کښې څه دوه سوه دوه نیم سوه کسان را ځي هغه غونډ ناست دی اوس دوباره بیا آرمي والا څوک پرېږدي نه هلته کښې آرمي والا چې ناسته ده اوس هغه کلي تن څوک نه پرېږدي نو مونږ یو پېره کړې ده او بیا دوباره څوک نه پرېږدي امبولینس زنګ په اسپتال کښې دلته ولاړې دي زنګ سره خپل ګاډي هم چې دی نو ټول اسپتال کښې ولاړ دي بیا د کاپ پروګرام
قدرمن اوردونکو تاسو واوریدل چې د مالکډ ایجنسی د بازدره په سیمه کې په دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او د هغه ځای عیني شاهدینو له مشال رادیو سره ځانګړې خبرې کولې. بلخوا د خیبر پختونخوا پېښور ښار متنو سیمه کې وسلوالو د فوج په یو قافله برید کې دوه فوجیان وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. په وژل شوو کې د فوج یو میجر هم شامل دی. تېرې کې طالبان پاکستان د برید ذمواري پر غاړه اخیستې ده. نور تفصیل د پېښور نه د مشال رډیو خبریال غلام غوس را کوي.
بیګا د شپې لسو بجو ته نږدې په متنو کې په پېښور کوهاټ روډ باندې د پاکستان د پوځ په یوه قافله په برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي او د دې پېښې وروستو پر پولیسو په متنو کې په یو بل برید کې څلور پولیس والا ژوبل شوي دي. د دې پېښې په اخله په پېښور کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ نه د پېښور په لور د پاکستان د پوځ د انجینیرینګ څانګې یوه قافله را روانه وه چې وسلوالو پرې په متنو کې راکټي برید ترسره کړو او ناتاره ډزې یې پرې هم وکړې چې پکې دوه پوځي امنیتي سرتیري ووژل شو چې پکې د پوځ یو میجر هم شامل دی او شپږ نور امنیتي سرتیري ژوبل شو چې د پېښور سی ایم ایچ پوځي روغتون ته د علاج لپاره رسول شوي دي. د دې پېښې وروستو پولیسو او فرنټیر کانسټیبلري په متنو کې د لټون عملیات پیل کړل او د لټون د دې عملیاتو پر مهال د متنو په سره خاوره سیمه کې د پولیسو یو بل بکتربند ګاډی د وسلوالو د برید لاندې راغی او د پېښور د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پېښه کې څلور پولیس والا ژوبل شوي دي چې لریډینګ روغتون ته د علاج لپاره رسول شوي دي. په متنو کې د دې بریدونو پړه تحریکي طالبان پاکستان منلې ده او د یادې ډلې ویان احسان الله احسان ویلي دي دا بریدونه دوی ترسره کړي دي. د متنو په سیمه کې د پاکستان په پوځ د دې لوی برید په لړ کې خبریال او کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دغه حمله چې کوم متنو کښې شوې ده دې نه ظاهره شو ده چې دغه حمله کوونکي اوس هم په دغه سیمه کښې مضبوط دي او هغې دونه ځان باندې باور لري چې هغې د فوج په قافلې باندې حمله کوي. نو اوس مونږ دا ویلو چې دا کومو خلکو حمله کړې ده ممکن د هغې د دې خبرو په حق کښې نه وي دا هم کېدی شي ځکه چې تحریک طالبان پاکستان خو ظاهرا دا خبره کوي چې هغې خبرې کول غواړي خو یا ټولې ډلې ټول دغه کسان چې دي هغې دې خبرې په حق کښې دي او که نه دي دا یو لوی مهم سوال دی.
پاکستانی مطبوعات وایي دا یوه لویه حمله وه او په دې پېښه کې پاکستانی مطبوعاتو د مړو شمېره هم تر پنځو پورې ښودلې ده. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوردونکو د پاکستان مسلم لیگ ګوند وایي چې دوی له قام سره کومې وعدې کړي دي هغه به ارومرو پوره کوي او دې لپاره دوی د سل ورځنۍ ترجیحي پروګرام ترتیب کړی دی چې پکې لس نکاتي ایجنډا هم شامل ده. دوی به دا خپله وعده په دې سل ورځو کې ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار سراج زهیر را کوي.
لاہور رائیونڈ کے دا پاکستان مسلم لیگ نون دا مشر نواز شریف پا مشرے کے شو غنڈا کے دا سلو روزو ترجیحاتی پروگرام جوڑکے شو چپکی لس نکاتی ایجنڈا شامل دا دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر او دا مسلم لیگ نون رہنما پیر صابر شاہ مشال ریڈیو تا او ایل چی دا دوی پا لس نکاتی ایجنڈا کی درے مهم مسئلی دی چی لمڑے دا امنیت وزخ کول بل دا لوڈ شیڈنگ ختمول او دریم دا پاکستان نا دا کرپشن یا درغلو ختمول دی او دا دوی گون دا توان لری چی پدی سلو قابو و مومی د زیات کړه
امن زمونږ پہلا پرایورٹی دا په امن کې چې هغه کوم سټیک ہولڈر دي یقینا هغه ته رسیدل او هغه سره خبرې کول او چې څه د هغه خلکو شکایات دي څه د هغه وجوهات دي هغه خبرې اترې په ذریعہ باندې دا امن چې دی هغه واپس راوست امن نه بعد چې دی هغه د توانای بحران دي چې کوم بنیاد دی زمونږ د راتلونکي د معیشت د جوړولو په ملک کې د بے روزګارۍ د خاتمه او د ملک کے معاشی حالات بہتر کول ولا زم شیخ دین وغت زمونگا دا پاور سیکٹر دے دا کرپشن خاتمے دے پارا چی کومی اداری دی اغا ادارے فعال کول دے فعال طریقے سر دا کرپشن خلاف اقدامات کی ان سلوم ترجیحات کی شامل
کلی چی مشال ریڈیو دا پاکستان مسلم لیگ نون دا دے ترجیحاتی پروگرام او لسنو کاتی ایجنڈے پا حوالا دا سیاسی چارو تجزیہ کار قریش خٹک نو پختل نو ہاغا او ایل چی پاکستان کی دا مسئلے دا کلون راہ سے وجود لری او دا پا یو سو روزو کے حل کول گران کار دے دے وای
پاکستان مسلم لیگ نون دا کم د سلو ورځو د پر پروگرام چې دی دا زما په خیال باندې ډیر زیات ایمبیشس پروگرام دی خاص کر دوی چې دی تاوانه د بحران د امن او امان د صورتحال او د کرپشن یا د بدعنوانۍ د خاتمې لپاره کم د سلو ورځو خبرې کړم چې دا ډیر ګران کار دی پاکستان د کلونو راسي چې دی په دې مسلو کې نخري او دا اول ځل نه دی چې پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغه حکومت کې راغلی دا تیر پنځو کالو کې هغوی په پنجاب کې په حکومت کې پاتې شوي دي او د پنجاب ریکارډ چې دی د نور پاکستان نه د کرپشن په حوالے سره څه بدل نه دی دوی دا ټارګیټ حاصل کړو په دې باندې پنځه کال حکومت کولی شي
د ذکر ول چې په دې موقع نواز شریف وویل چې په خپل منشور او چې دوی د قام سره کومې وعدې کړې دي د هغې په پوره کولو به دوی پوره پوره عمل کوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
قدر من اوردن کو سیاسی نن سبا چې کومه ځلې روان دي حکومت جوړولو په اړه باندې په دې اړه نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو پرون وخت د پاکستان درې غوندونو اعلان وکړو چې په خبر پښتونخوا کې د نوې حکومت په جوړولو موافقه ته رسیدلې دي د پاکستان تحریک انصاف قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي مشرانو د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال ویل دوی د ګډ حکومت لومړی ګام بداوي چې د امن راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي نور تفصیل دا پیښورنا غلام غوس پر رپورٹ کې ورو
پاکستان تحریک انصاف قومی وطن پارٹی او جماعت اسلامی په باقاعده توګه په یو ګډ خبری کانفرنس کې په خیبر پختونخوا کې د 11 مئی د ټول ټاکنو وروسته د ائتلافي حکومت جوړولو اعلان کړی دی او درې واړه ګوندونو په سیمه کې امن قائمول د نوي صوبایي حکومت اولنۍ ترجیح ګرځولې ده په دې لړ کې تیر ماسخوتن د تحریک انصاف لخوا د پختونخوا نامزد وزیر اعلی پرویز خټک د قومی وطن پارٹی د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د جماعت اسلامی د نائب امیر سراج الحق سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې امن قائمول به د هغوی د ائتلافي حکومت لومړی ترجیح وي
اور میں سارے صوبے کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جنگ آپ کے حقوق کے لیے ہے ہماری جنگ آپ کو انصاف دلانا ہے اور ہماری جنگ اس صوبے میں امن لانا ہے
زر ټولی صوبے ته باور ورکوم چې زمونږ جنگ ستاسی د حقونو لپاره دی زمونږ جنگ تاسی ته د انصاف ورکولو لپاره دی زمونږ جنگ په دې صوبه کې د امن راوستلو لپاره دی په تیرو کلونو کې چې کومه تباهي او بربادي مونږ لیدلې ده دې صوبې ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی دی او زیات نقصان پښتنو ته رسیدلی دی نو مونږ د صوبې ټولو پښتنو وروڼو ته باور ورکوو چې زمونږ درې واړه ګوندونه به د دې صوبې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره په ګډه کار کوي تر څو چې په صوبه کې امن نه وي نه به دلته څوک پیسې لګوي او نه به کارخانې لګیږي نو زمونږ تر ټولو لومړی ترجیح دا ده چې مونږ دلته امن راولو هم په سیمه کې د امن په ځای کولو د دې لومړی ترجیح په لړ کې په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا لپاره په اعلان کړی شوی نوی ائتلافي حکومت کې شامل د جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
چه دلتا دا امن و امان دا بحالی دا پارا هر آغا لار چار لطول پکار دی دا کم پا بنیاد چه دلتا زمانگا دا وطن و گلو تا امن میلاو شی مونگ با دلتا هر مسئله تا دا خپل وطن دا مپاداتو پا چشموکی و پا نظر که گورو او دا چه کم بین الاقوامی لوبه دیرو کمرانانو کردی دی دا دین با لاس پا سرول غواری
او هم دا امن پا زیکولو پا لرکی دا قامی وطنگون مشال افتاب احمد خان شیرپاو کی مشال ریڈیو تا اوویل
بیا دا دیر پارا یوداسی او کمیشن جوړول هغه کې داسې خلک چې هغه پدې کې خبر اتر کول کې هغه چې چا سبا خبره کې سو پکې چا سره پکې سو ور کول شو دا ټول چې دونه دي پدې کې دا او یو لار ته ان کول کې دا اوسه پورې چې شوې دي د دې جایزه غشتل پکار دي چې آیا پدې کې موږ سو غټل او سوم بیلل
د دې غټ خبري کانفرنس پر مهال خبريالانو د درې واړه غوندونو د مشرانو نه د صوبایي وزیرانو د نمونو او شمیرې په اخله هم پوښتنه وکړه خو دوی وویل چې په صوبه کې د امنیت په ځیکول د بجلی بحران ختمول او د تعلیم او سیاحت په برخه کې د خیر خیګړی کارونه کول به د هغوی ترجیحات وي او د وزارتونو په لړ کې دوی د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه غلام غوث مشال ریډیو پیښور
قدرمنه اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا د راتلونکي وزیر اعلی پرویز خټک سره د مشال رادیو خبریال غلام غوث ځانګړي مرکه کړي او په سر کې ترې پروختلي چې د امن دراوستو لپاره به دوی څه اقدامات وکړي پرویز خټک وایي
امن بارہ کے مونگا عمران خان نواز شریف سانو خبر شوی چیف آرمی سٹاف سانو خبر شوی مونگا امن دے پارا دا ٹول سیاسی پارٹیاں نے اعتماد کے خلو بیا خاص طور بانے قبائل سر با آئی تا ودا اختیار ورکو چھ تاسو کینے اقبل قبائلو کے اور دا ملتے تاسو دے دے کے مونگا امن غوڑو دے مونگا جگڑا نشتا دے دا چھ چا جگڑا دا غیر اقبل کے خود دی صبح کے مونگا جنگ ختم ہونے والو چھ دا صبح ترقی ہوگی اور پختونوں تا نقصان ختم ان شاء اللہ ڈیر عملی بے کو ڈیڑھ نہ بے کو نورو چکڑی دی اغسر یو ڈراما یو دھوکا واقع کولے نہ پنجا کالا کے نہ آخری وقت شروع کو موما ان شاء اللہ مکین روز پدیما نے کار شروع کو آلریڈی پدیما نے وزیر اعظم سر خبر شوی چیف آف صاحب سر شوی دی اور ٹول سر مو خبر لگی وزارتوں سے ادغ مطابق سمر پارٹی صدی آگے مطابق بٹول تمل وزارتوں سے مسئلہ نشتا
خیبر پختونخوا د تحریک انصاف گوند لخوا نامزد وزیر اعلی پرویز خټک مشال رادیو سره خبرې کولې او زو بلوچستان ته د پاکستان د نور صوبو په سیر په بلوچستان کې هم د حکومت جوړولو لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ رابطې روانې دي خو دا چې د یاد صوبې وزیر اعلی به څوک وي او د کوم ګوند وي خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ راکوي
د یوبلسم مې تر ټول ټاکل ورسته په بلوچستان کې په لمړي ځل پښتنو او بلوچستان ملتپالو ګوندونو زیات سیټونه وګټل د پښتنو ملتپال پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د بلوچستان نېشنل ګوند لمړني هغه دوه ګوندونه و چې زیات سیټونه یې ترلاسه کړل خو په صوبه کې د پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې او ځینو آزادو غړیو بیا د پاکستان مسلم لیگ نون ملاتړ وکړ او داسې اوس تر دواړو ملتپالو ګوندونو د مسلم لیگ نون غړي زیات دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبائی صدر عثمان خان کاکڑ واجے دا چه دوی په دروند اکثریت کې دي نو د وزیر اعلی څوکۍ باید د دوی ګوند ته ورکړل شي که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون او نېشنل ګوند ترمنځ تر اوسه لا هم په ګډه د دې پریکړه سوې نه ده چې دوی درې واړه به ګډ حکومت جوړوي خو د درې واړو ترمنځ تماس لا هم شته هلته د جمعرات په ورځ په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن له شهباز شریف سره ملاقات کړی پاکستانی رسنۍ وایي د دواړو ترمنځ په بلوچستان کې د نوي حکومت د جوړېدو په اړه خبرې شوې که دا سیوی نو آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند به د اپوزیسیون پر څوکیو کښېني عثمان خان کاکړ یې په ځواب کې وویل
نو خو موږ څه کوم نه دي چې
د عثمان کاکړ په خبره د دوی له نېشنل ګوند سره خبرې سوي او له همدوی سره به یو ځای وي، بیا که حکومتي څوکۍ وي او که د اپوزیسیون. له دې سره بیا د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ هم وایي د دوی خواهش دی چې له مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره په صوبه کې ګډ حکومت جوړ کړي.
هماري اس وخت خواهش ضروري ده کې مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي
زموږ دا وخت همدا خوښه ده چې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند ګډ حکومت جوړ کړي او د دې صوبې د ستونزې هوارې کړي. مسله دا نه ده چې دلته څوک حکومت جوړولی نشي، دا اوس چې کوم خلک له یوې خوا بلې خوا ته منډې وهي دا هم هغه خلک دی چې په تیر 15 یا 10 کال کې یې بلوچستان برباد کړی دی. که څه هم تر اوسه دا لا هم څرګنده نه ده چې د بلوچستان راتلونکی وزیر اعلی به له کوم ګوند څخه وي، چې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا درې نومونه نواب ثناء الله زهري، میر جان محمد جمالی، د نېشنل ګوند له لوري ډاکټر عبدالمالک بلوڅ او د پښتونخوا ملي امامي ګوند لخوا د نواب ایاز خان جوګي زی نمونه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
کلمن اوردونکو د پاکستان کې د انتخاباتو وروسته سیاسي ګوندونه په سلول واړو صوبو او په مرکز کې د حکومت جوړول لپاره هلې ځلې کوي او ولس ډېرې تمې هم لري چې په انتخاباتو کې کومه وعده کړې دي هغه به پوره کړي. قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې هم خلک د نوي حکومت نه ډېر کم امیدونه لري. د مشال لډیو خبریال د وزیرستان له امبولانس سره خبرې کړې دي چې دوی څه ته ملري نو د دې سیمې خلک وای.
زما پرنګ زایم امیر الله خبرې کو د نه پیره کوي کني می شوډه رسول چا ته دغه خو دې نه پیره کوي زه د می شګل کا پلنګ زای بولډا نه غار خو زیا يم زونی از دنوی ممبر ته می دا غلا کا اپیل لچ دای ته خامه خاله گئی مستر کو کړه شو کو یا چړې وی دا پلکا جی می شوډ سیمې وړ دا ډره ډره شګړه مې بني مني وټ مسله خو داسې خاص کړ د امن دو چا امن رشب وزیرستان شه نه را واشه بس د خېږي ورسته خو دی اورې وره
ز ملک ګل سلیجان خبرې کا د درخله سره تعلق لره شمالي وزیرستان میز حقیقت سي ډېر لوی خوشولي دا ویلې خوشولي میز چې یو نر سړی روغلو ګورنمنټ تا او شریف حقیقت سي مقصد باور حکومت کړه دا خو پرې شوه نه دا کدی چیرې پرې شوه وای ان شاء الله تعالی میز دا امید کړو چې د پاکستان نن جوړ کوي نن زبردست مو کار لا ګوته تا دا امید لره چې د حکومت چې روغلو ان شاء الله تعالی د میز خونه د ټول پاکستان امن وین شاء الله سي
مون نوم نعمت الله دا ز سوهل سره تعلق لرم او د نوې حکومت ته زه خوشم ده دوی امیر ډیر بخواښې او امیر ډیر شاو فیصله وکړه او د نامې ستو کوو چې د لوډ شیډینګ منګای دغه به ختم کو کنه او چې دته د ګورنمنټ د کړلې مو کومه موقع ورکړه شي بیا امیر ډیر ځو ته کوو امیر ځنه د حالات صحیح کې ټیک شي چې امن وي ترکیب یې بالکل امیر به خوشحالي او متا فائدې ډیر انتهایی فائدې او دغه ته تجربه یې نو ستیاو
زادي بادشاہ خبره کړه د شمالي وزیرستان ایجنسی اس ای دین کایا د ترانسپورټ سره مې واستادو د امیر ولري ځن تخصصا سیاخت تکلیف د پولیس نه پہاڑ دیشو دے پولیس والا دے گاڑی دے اولنا جو میں استلے او انشاءاللہ تعالی دے قبائل دے پورا او دام امید ہے کہ انشاءاللہ دے دے فمان شو دے دا خبر اتر شیری شی او چې دا کیم جنگ په میر باندې مسلط ایدا نه ونه دی چې دوه خاتم شي
د شمالي وزیرستان میرلینا خبره کوم او د مونوم زی اولاد ایدا کنه او مدینه خدا ستي چې نو شریف ویلی دی چې من میش به امن او امن رو علی خو پر واستای شو چې دی غوړی او ان شاء الله امید خوشتاو کپیراش واچره.
دا شمالی وزیرستان اوسیدونکو چې له مشال رادیو سره د نوي حکومت نه د تم په اړه خپلې سرګندونې شریکولې. قدرمن اوریدونکو، وخت د مازیګر 15:30 شوې دي. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز وورو.
د خیبر پښتونخوا د ملکنډ په عباس دره کلی کې 214 لږ تر لږ درې تنه وژلي او 12 نور ټپي کړي دي. د پلی عباس درې سیمې ایس ایچ او باچا رحمان مشال ریډیو ته وویل چې دا 14 هغه وخت وسوي چې په دوو جماعتونو کې خلک د جوبې د لمانځه لپاره راغونډ شوي. پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹی او جماعت اسلامی په خیبر پښتونخوا کې تر انتخاباتو وروسته د نوې ائتلافي حکومت جوړولو رسمن اعلان کړی دی. تیر ماخستن د خیبر پښتونخوا لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په صوبه کې امن راوستل د دوی لومړیتوب دی. تیر شپه د پېښور په متنو سیمه کې په یو برید کې د پاکستانی پوځ دوه سرتیر وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په پېښور کې د پوځ د مطبوعاتو د څانګې یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستانی پوځ د انجینرینګ شوبې یو ډله له کوهاټه پېښور ته روانه وه چې وسلوالو پرې برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکزی شهر مینګور کې تیر مازیګر ناڅرګند وسلوالو د تحصیل قبل امن کمیټې بشر لسره لساتونکي وژلې دي. د مینګوري د پولیسو ډي ایس پی رشید اقبال تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د امن کمیټې مشر شاه دوران او د هغه ساتونکي خپل کلی ته روانو چې وسلوالو پرې برید وکړ. او منیشنل ګوند وای پر دې سربیره د انتخاباتو نتیجې مني چې له دوی سره درغلي شوې ده. د خبره د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وکړه. نوموړي وویل چې ترهګرو له دوی د خلکو رایه اخیستې ده او دوی به بیرته ترلاسه کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره لیده کاته کړي دي. د روس په جنوبی شهر سوچي کې د نننۍ لیدنې کتنې پر مهال د بان کې مون او سرګی لاروف د خبرو اترو مرکزی نقطه د شام کرکیچن حالاتو.
بوریوال کاکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولوس وخت شوې دی. د پاکستان د کورونا ورسپانډو ته کتنې دا چې نن د پاکستان کورونا ورسپانډو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د خلدوست دي او غټ ټکی په دې رپورت کې برابر کړی.
د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانډو خپل ادارې کې لیکي چې د مسلم لیگ نون قائد او متوقع وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې انتخاباتو کې کوم سیاسي جماعت په کوم صوبه کې اکثریت ترلاسه کړي دي نو دغلته ورته د حکومت جوړولو حق حاصل دي. د هر چا د منډیټ احترام وکړو. ادارې وایي چې نوموړي دا هم ویل چې ملک د اقتصادي حالات ښه کولو سره به ټول ستونزې هوارې شي، د معیشت سمېدو سره به د پاکستان دننه بدامني او ترهګري ختم شي او رنگبا دلت خوشحالی راشی. اداریو وای چی دا خبر میاں نواز شریف په یو داسې وخت کې کړي چې صوبو او مرکز کې دراتونکو حکومتونو جوړول د پاره د سیاسي ګوندونو یو بل سره د اتحادونو کولو لړۍ غړندې ده. د اداري په وینا چې نوی جوړیدونکو مرکزی او صوبایي حکومتونو ته د ملک دننه د معیشت د توانایي بحران تر هغهري او ګرانی په شان د لوی لوی چیلنجونو باندې د قابو موندلو سره سره د تعلیم، صحت، سیلګری، زراعت او مختلفو صنعتونو ته د پراختیا ورکولو او د تر هغهري او وانی بحران له عمله د بندو کارخانو، میلونو، فیکټرو او نورو کاروبارونو روانولو درنې ذمہواری پرتې دي. اداریا اخر کې وایي چې میاں نواز شریف کوم لوزونه د دې ولس سره کړی دي نو باید چې هغه سرته ورسوي او دا کوم ستونزې چې پاکستان ته ورپېښې دي چې د دې د حل لپاره ګټور ګامونه پورته کړي. آج ورځ په خپل اداریا کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې په انتخاباتو کې برې تر لاسه کېدونکې ګوند پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک د نوي وزیر اعلی لپاره غوړه کړې ده. اداریا چې پرویز خټک د یو داسې صوبې وزیر اعلی جوړولی شي چې له دریو لسیزو راهیسې افغانستان کې د جنگونو لپاره د پاکستان فرنٹ لائن صوبه ده او اوس پکې دومره حالات خراب شوي دي چې د دې صوبې خپل تاجران هم دلته د سرمایه کاری نه یریږي. ادارې وایي چې دغه رنګ دې صوبه کې د لوډ شیډنګ او په خاص توګه د امنیت په ځای کولو یو لویه ستونزه مخې ته ده. د ادارې په وینا چې دا وخت خیبر پښتونخوا کې کومې مسلې دي، د هغې لپاره د یو ښه حکومت ضرورت دی. ادارې اخر کې لیکي چې د دې صوبې د نوی وزیر اعلی لپاره به ډیر زیات چیلنجونه یا ننګونه وي او دا به د نوی حکومت تر ټولو لویه کارنامه وي که د امنیت سره سره د خیبر پښتونخوا نورې مسلې هم هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجللی کی قسم د پاکستان د یولسمې د انتخاباتو نتیجې حتمی نه دي، خو مسلم لیگ نواز ګوند چې مشرۍ یې دوه ځله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کوي تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي. مسلم لیگ نون ډلې په دې انتخاباتو کې خپلې چوکۍ دوه چنده کړي دي. په تیر 2008 کال انتخاباتو کې دغه ګوند 88 چوکۍ ترلاسه کړې وي او د 2013 کال انتخاباتو کې 123 د قومي اسمبلی چوکۍ ترلاسه کړې. مجللی کې د انتخاباتو نه وړاندې سیلونکو اټکل کولو چې مسلم لیگ نون به یو مضبوط ګوند په حیث واقع راشي، خو د نتیجو تر مخه یو معلق پارلمان به مخې ته راشي او نواز شریف به یو کمزوري ائتلافي حکومت باندې تکیه کوي. مجللی کې چې بلخوا د عمران خان تحریک انصاف ګوند پلویان په پنجاب صوبه کې په دویم نمبر راتلو باندې مایوس ښکاري. په دې انتخاباتو کې بیلون کې واکمن پیپلز ګوند دی. پیپلز ګوند په 2008 کال کې ائتلافي حکومت جوړ کړی و. که یو خوا مسلم لیگ نون خپلې چوکۍ دوه چنده کړي، نو بلخوا د پیپلز ګوند 9 چوکۍ په پارلمان کې کمې شوې دي. مجللی کې د پیپلز ګوند په انتخاباتو کې بیلات زیاتره خلک حیران کړي هم دي، خو په حقیقت کې د چوکو بیلات د پاکستان د انتخابي سیاست تسلسل ښایي او په واک کې د مودي تیرېدو یو نقصان دا هم وي. فارن پالیسی مجللی کې په پاکستان کې د 1979 انتخاباتو کې د پیپلز ګوند کامیابۍ وروسته یو ګوند هم پر لپسې انتخاباتو کې بری نه دی ترلاسه کړی او په هر یو انتخاباتو کې د ټګۍ او د درغلیو تورونه لګول شوی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپان لیکي د پاکستان فوجي چارواکي وای چې د مشرقي افغانستان پر پوله له امریکایي ځواکونو وتل وروسته د تشدد پر پیښو کې زیاتوالی راتللی شي. د پاکستان مشران په دې اندېښمن دي چې له افغانستانه د امریکا د یوې لسیزې فوجي مداخلت په ختمېدو ده او په دغه هیواد کې پاکستاني طالبان نور پیاوړي شوي او د پولې هغې غاړې پټنځایونه بریدونه تنظیموي. ورسپان لیکي د پاکستان او افغانستان شریک پوله حالات به د پاکستان نوي حکومت او نواز شریف لپاره یو چیلنج وي. پاکستانی طالبان په دې هیواد کې هغه نظام راوستل غواړي څرنګه په افغان طالبانو راوستي وو. ورسپان لیکي امریکایي ډرون بریدونو کې د ورپکو مشرانو ورژنو ورپکی لرزولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن غوډونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږی. د افغانستان په پارلمان کې په عمومي توګه د ګاډو، شرابو او د خوخي کسانو په لوی چوکو ګمارولو په اړه بحثونه نه کیږي، خو د روانې اونۍ غونډه له نورو ډیره مختلفه وه چې په کابل کې د حساسیتونو سبب جوړ شوی. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی چې د یو دمی رسوي تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان په ولسی جرګه کې د پارلمان غړیو د درغلیو په اړه تند بحث کړي. دغه هیواد د مالی وزیر عمر زخیلوال په یو ورځ کې هیرو یا اتل جوړ شو او دا هیله هم روښانه شوه چې اوس به د درغلیو معامله په سنجیدګۍ سره حل کړل شي. د مالی وزیر په سرګنده د پارلمان د هغه غړو نمونه واخیستل چې په مبینه توګه په درغلیو کې ککړ دي. زخیلوال په خپلو سرګندونو کې د افغانستان هغه قوي کسان په ډاګه کړل چې په عمومي توګه یې د هغو په درغلو څوک خبرې نه کوي. د مې په 13 نیټه ولسی جرګې ته وینا کې زخیلوال په وتلو پارلمان غړو د درغلیو تورونه ولګول چې په میلیونو ډالر یې د ګاډو او وړو په برامدادو کې په غیر قانوني توګه ترلاسه کړي. دوی په یو څو غړو د غیر قانوني شراب او ګاډو سپیر پارټس د کسټم ډیوټي ورکولو بغیر درآمد کولو تورونه هم ولګول. په غونډه کې چې کله احمدزی په زخیلوال غوسه شو، نو پر هغه یې هم د هوایي ډګر کسټم نه د شراب وړلو تور ولګاو.
نوموړی وکیل صاحب، هر ځل چې ستاسو په پاسپورت لري دا غي خوای شراب ځان ته لاس کړی نیولې د میدان هوایي ګمرک نه راتیری ثبوت دردم دیرو شخص خودشان.
زخیلوال په نورو پارلمان غړو سمیع الله سمین، عارف رحمانی او محمد اعظم محسنی تور ولاګو چې پر هغه د غیر قانوني تیلو او د شرابو د کسټم نه د جاري کولو فشار اچولې وو. د دې ترڅنګ زخیلوال پر محمود خان سلیمان خې تور ولاګو چې خپل زوی د کسټم محکمې په لوی چوکۍ ګمارول لپاره د بډي رشوت ورکولو هڅه کړې وو. زخیلوال تر ټولو زړور خبره هغه وخت وکړه چې د مشتکی افغانستان وتلې پارلمان غړي د پاکستان نه د وړو په سمګلن تورن کړو. زخیلوال ویل چې حاجی ظاهر قدیر د وړو په پټ کاروبار کې ګټه په میلیونو ډالرو کې ده. زخیلوال پر قدیر د ټیکسونو د معاف کولو تورونه هم ولګول. د دې په جواب کې د مې په 15 منټه قدیر پارلمان ته ویل چې زخیلوال د پارلمان غړو نه انتقام اخلي.
چې د 1409 دا موضوع هم پوس بردا خو کتمان د جرم شو، دا خو ته شریک د جرم شولې. وزیر مالیه بدون دینه چې باید استیزاشي یا سلب اعتماد شي، اوس باید توقیف وي په محبس کې پروت وي.
قدیر دا هم ویل چې 370 میلیون ډالرو اساسي لري، نو هغه د کسټم ډیوټي د معاف کولو ضرورت نه لري. قسم د پارلمان غړیو دغه تورونه رد کړي، خو د میډیا کوریج او د خلکو همدردی لا زخیلوال سره ده او ډیر په اسانۍ سره د مؤاخذې نه بچ شوي. په کابل کې د قانوني چارو کارپو عبدالستار سادات وای د زخلوال د پارلمان غړو سره لانجه په امبولس کې هغه اتل جوړ کړي. سادات وای دا یو ښه شګون دی چې په افغانستان کې د درغلیو او رشوت پر ضد جګړه شروع شوي. په ټوله نړۍ کې افغانستان پر هغو هیوادونو کې شامل دي چېرته چې تر ټولو زیاتې درغلي کیږي.
افشاګری رامنځته شي او وروسته کده عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي چې یعنی په دې کې معلوم شي چې څوک واقعا مسؤل دی څوک واقعا مسؤل نه دي. دا بیا یو داسې یو فضا رامنځته کوي چې هغه څوک چې فساد هم کوي د هغوی ترمنځ د اعتماد فضا له منځه ځي، یعنی هغه د فساد زنځیر ماتیږي.
سادات په دې باور لري چې د روانې اونۍ څرګندونې به د پارلمان او د کابینې غړي نور محتاط کړي چې په مستقبل کې د غیر قانوني کاروبار کولونه وړاندې سوچ وکړي. د ده په وینا دا کار به په هیواد کې د اصلاحاتو او د سیاسي نظام نور پیاوړي کولو کې مرسته هم وکړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د اکثریت رایو تر لاسه کولو وروسته مسلم لیگ نواز ډله د راتلونکو مرکزی حکومت جوړولو لپاره تیاری نیسي. د نورو سیاسي ګوندونو په شان مسلم لیگ نواز هم د خپل انتخابي کمپاین پر مهال د ولس د ستونزو د حل ژمنې کړې دي. دا چې په اوسني وخت کې د پاکستان لوی ستونزې دي او نوی حکومت یې د حل کېدو لپاره څه کړنلاره لري. اماشه اعظمي په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
په پاکستان کې په اوسنیو انتخاباتو کې د تر ټولو زیاتو پارلماني چوکۍ ګټلو وروسته پاکستان مسلم لیگ نواز ډله د حکومت جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. نواز لیگ ډاټ سرګندوي چې په حکومت کې لراتلو سره سم به د هیواد د ستونزو حل راباسي او لوله سره کړي ژمنې به سرته رسوي. دا چې په اوسني وخت کې د پاکستان لوی ستونزې څه دي، په اسلام آباد کې د پاکستان د چارو کارپو او مشر خبریال ضیا الدین وای ترهګري او اقتصادي کمزورتیا د دې هیواد تر ټولو لوی ستونزې دي.
سبسے بڑا مسئلہ تو ٹیررزم کا ہے، دوسرا مسئلہ جو معیشت کا ہے.
تر ټولو لوی مسئلہ دا ترهګری دا، تر هغه وروسته لوی مسئلہ د اقتصاد دا. خو دا دواړه له یو بل سره تړل شوی دی. کچېری ترهګری ختم سی نو اقتصاد به هم شسی، ځکه چې د بدامنۍ لقبل په پاکستان کې نه خو بهرنیان او نه هم په خپل پاکستانیان سرمایه لګوي. تر دې وروسته درې لوی مسئلہ له هندستان او افغانستان سره د پاکستان تعلقات دي. دا یو سیمه ایز مسئلہ ده او په سیمه ایز ډول د دې هوارول
کته هم. پاکستان مسلم لیگ نواز ډله دا منی چې ترهګری او اقتصادي کمزورتیا د هیواد لوی ستونزې دي، خو دا چې د دې د حل لپاره څه ډول کړنلاره جوړه کړې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټری اقبال ظفر جګړه وای له وسلوالو ډلو او ټولو هغو حکومتونو او نړیوالو طاقتونو سره به خبرې اترې کوي تر څو ترهګری ته د پای ټکی کېږدي.
څنګه تھنک ټینک فناس نو هغه په دې باندې مستقل دوه کال کار کړی دی او هغه له هغه چې کوم سفارشات دي هغه ډېر ډیټیل دي. هغه زه په تاسو ته اوس دې وخت کې نشم نه کولې، خو په دې کې به زه لنډه وایم چې دشتګردۍ لپاره که تاسو وګورئ نو یو اهم شی چې کوم مخامخ مونږ راوستی وو هغه د 2008-14 نوکاتی قرار دی. نو هغه کې چې کوم بنیادی شکر کړی دی ټول سټیک ہولڈر چې دي په دې دهشتګردۍ مسله کې هغه سره مذاکرات چې دی دا بهترین لاره ده. او دې کې به ټول بین الاقوامي قوتونه به ممکن ول غواړي، صرف په دې کې نه کېږي. دا خبرې لویه خبره ده. دا که څوک دا وایي چې دا د طاقت په استعمال ختمېږي، نشي ختمېدی.
اقبال ظفر جګړه زیاتوي چې د امنیت په ټینګولو او د لوډ شیډنګ په ختمولو سره به بهرني سرمایه کار راجلبوي تر څو دوی په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي.
انویسټر خو به اعلی راځي چې یو ملک کې امن وي نو اعلی به خلک چې دی نو دی خو راځي. بل زموږ ډېر لوی پرابلم چې هغه لوډ شیډنګ و چې زموږ ټول دې وخت کې د ملک کاروبار چې دی انډسټری چې دا ټول تقریبا زیرو شوي وو او انویسټر چې لوکل انویسټر زموږ بهر روان وو. لہذا اب اگے ہم یو ڈیر لے فیکٹر دے چاہے بعد ہم سمر اگر قابو آ چولا ان شاء الله تاسو وګورئ چې معاشي حالت به عمر او بهتر کېدل شروع شي او بیا نور زمونږ میجر چې دی هغه کې ریزنیبل ټیکس کلکشن به او نیٹ به چې دی نو هغه به زیاتو کې خېلی مونږ.
پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال ویلي و چې له نړیوالو مالیاتي ادارو لکه نړیوال بینک او نړیوال مالیاتي صندوق یا آی ایم ایف څخه به پورونه نه اخلي. دا چې د دغو ادارو د مرستې پرته به له نوي حکومت سره څه لارې چارې وي چې د هیواد اقتصاد پر مخ بوزي. ضیا الدین زیاتوي:
ما ته داسې ښکاري چې آی ایم ایف ته د تلو پر ځای به نوې حکومت هڅه کوي چې له سعودي او نورو هیوادونو څخه مرسته وغواړي او له سعودي څخه د تیلو پر سر پیسې لاسته راوړي، ځکه چې نواز شریف له سعودي سره ډېرې ښې اړیکې لري. تر دې وروسته به دوی بهرني سرمایه کاران راوغواړي، خو د دنیا یوه اداره به هم تر هغه وخته د دوی مرسته ونه کړي او نه به هم سرمایه کاران راسي او نه به خپل وسایل په کار راوستلی سي تر څو چیز مش په ملک ترهګری روانه وي
جب تک ترورزم ہمارے ملک میں جاری ہے.
په پاکستان کې کوي خواته د تیر وژدې مودې راهیسی ترهګری په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده، نو بل خوا د هیواد کمزور اقتصاد هم د ولس ژوند اغیزمن کړی دی. دا ځل ولس د زیات رایه تر ورکولو وروسته له نوي حکومت زیات هیله لري چې د دوی په سیمه کې به امن راولي او اقتصادي وضع به ورش کړي.
اما چې زموږ چې تاسو ته د پاکستان د مسلم لیگ د واز د لخوا د په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول چې دا غوند په مرکز کې کومه جوړ کړی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان نېشنل پارټي غوند په عام انتخاباتو کې یوازې دوه صوبایي او دوه د قومي اسمبلی چوکۍ ګټلې دي. دغه غوند مشر سردار اختر منګل وای چې له دوی سره په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده. سردار اختر منګل دا خبرې زموږ له مشال رادیو سره په مرکه کې کړې دي. له هغه سره دا مرکز موږ همکار بوریوال کاکړ کړی ده او په پیل کې پوښتلی دي چې په انتخاباتو کې د برخه خستو پریکړه دوی ته ګټه رسولې ده او که تاوان. نو سردار اختر منګل وای
سیاست میں نصیب فراز تو ہوتے رہتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں،
بس سیاست کی پور تخت اوی تاوانو نه هم وی او گټی هم وی. خو د دې ملک په سیاست کې موږ له لومړی ورځې سیاست د گټی لپاره لک کړی دی او تاوان ډیر را رسیدل دی. دلته چې کوم جمهوری قوتونه دي او مدني ټولنې دي، دا غوی له خوا به داسې اشاره ورکول کېده چې اوس په پاکستان کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. هغه غیر جمهوری قوتونه چې تل یې جمهوریت تر پښو لاندې کړی دی، د خپل غیر جمهوری انداز لاره د جمهوریت په وړاندې خندونه جوړ کړی دي. هغه اوس ډیر کمزوري شوی دی، هغه اوس خپل اراده بدلی کړی دي. له همدې باور سره مونږ پاکستان ته راستانه شو، خو دلته لراتک سره سم مونږ په دې پوه شو چې د دې قوتونو واک خای په پاکستان کې دومره قوي نه وي، خو په بلوچستان کې دا وې گرفت تر په خو مضبوط شوه دي. مونږ نه غوښتې میدان پریږدو او نه دا زموږ په تاریخ کې شته، خو مونږ دا غوې مقابله وکړه او ولز زموږ ډیره خمل ګرتیا وکړه او مونږ ته ووټ هم راکړه.
آیا
ستاسو د خبرو مطلب دا دی چې ګواکې ستاسو له ګوند سره درغلی سوي دي که څنګه؟
درغلی په درې سلو رنګ کیږي. یو هغه دی چې تر انتخاباتو وړاندې د امیدوارانو د کاغذونو د جمع کېدو پر وخت کیږي، یو هغه دی چې د ووټونو د اچولو پر وخت کیږي، او یو هغه دی چې له ووټ اچولو وروسته د نتیجو په شکل کې کیږي. او تر ټولو لوی درغلی خو دا ده چې د خلکو وفاداری بدلول کیږي. په دې ټولو درغلیو کې پاکستان د نړۍ په پارلماني نظامونو کې پر لومړي نمبر پاتې شوی دی او اوس هم دی. له موږ سره چې کومه درغلی وشوه، هغه د ووټونو د شمارلو پر وخت وشوه. پر ځینو پولینګ سټیشنونو چې د هغوی اجارهداري وه، هغوی هلته درغلی وکړي، خو چې کله د ووټونو شمارل پیل شو نو هلته دوی د نتیجو په بدلولو پیل وکړ.
نیشنل پارټي تر تاسو زیاتې چوکۍ ګټلې دي، له هغوی سره درغلی نه دي سوي که څنګه؟
نه، له هغوی سره داسې ونه شو، ځکه کېدای شي چې هغوی له هغو ادارو سره د لارې په هوارولو کې مهارت لري. د هغوی د قیادت ځینې داسې کسان دي چې له هغو ادارو سره یې پخوانۍ اړیکې دي. زه به دا د ځان بدقسمتي نه بلکې خوشقسمتي ګڼم چې تر اوسه دې ادارو ته نږدې نه یو ورغلي. نو همدا وجه ده چې نېشنل پارټۍ دلته د یو قام پرست ګوند په توګه راوړاندې کول کېږي.
لدی وروسته بستاسو د ګوند یعنی بلوچستان نېشنل پارټۍ حکمت عملي څوي؟
اب میں کوئٹہ ایک دن میں جا رہا ہوں جی.
اوز دا پیورس کے کوئٹہ تزم او حلتا با مک کی نو او یو اکڑن لارا با جوڑاو مک خود آغوی لجمہوری دارو ناہیلی شوی و او دا دی سرگندونا مک پا وار وار کڑی دا خود دی مدنی ٹولنو او جمہوری قوتونو پا باور را کولو مک دلتا راغلو او مک دلتا لناہیلی پرتا حس همو نموندل نو چې له هغه خوا موږ ته ناهیلی را کول کیږي نو څرګنده خبره ده چې د راتلونکو لپاره به موږ کړنلاره ډیره سخته او مثبته وي.
تاسو
جلاوطنی د همدې لپاره پریښوده او په انتخاباتو کې مو برخه واخیسته چې پر جمهوریت باور لري. اوس چې پښتونخوا ملي او ګوند په صوبه کې د یو ګوند په توګه تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې دي نو ستاسو په فکر حکومت جوړول د هغوی حق دی او که څنګه؟
جن کی اکثریت ہو ان کو تو بنانا چاہیے.
پدی کی خو هیڅ شک نشته چې څوک اکثریت ولري نو هغه دی حکومت جوړ کړي که اسټابلیشمنت په هر چا سیټونه وګټي او حکومت په جوړوي نو زما په ویلو او یا نه ویلو خو څه فرق نه پریوزي.
کوئی فرق نه پړيږي.
بیا هم پدی اړه تاسو د ګوند درید څه دی؟ آیا تاسو د دې ملاتړ کوي او کنه؟
موږ
تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې د چا ملاتړ به کوو او پر کومو بینچونو به کینو. که چا د بلوچستان د ښېګړې لپاره کار وکړ نو زموږ دعاګانې به ورسره وي، خو که چا چیرې د بلوچستان پر نامه د بلوچستان د تقسیمولو په اړه فکر وکړ او یا یې په انتخاباتو کې د ورکړې شعار د پراخولو لپاره حکومت وکړ نو موږ پخوا هم د هغوی په لاره کې خنډ وو او اوس به یې هم په وړاندې خنډ یو.
سردار اختر منگل صاحب د پښتنو ګیلا او غشتنه داد چې باید د بلوچستان له وزیر اعلی او گورنر څخه یو پښتون وي. اوس چې پښتونخوا ملي او میګوند دومره چوکۍ ګټلې دي نو څه فکر کوي چې وزیر اعلی پښتون پکار دی او کنه بلوچ دی وي؟
گورا یو گون هم غوس اکثریت نه دی ترلاسه کړی، هر گون یو څه ناسه چوکۍ ګټلې دي. که چیرې اکثریتي ګوندونه یو پښتون وزیر اعلی کوي نو زه پر دې هیڅ اعتراض نه لرم او که کوم بلوچ جوړوي هم نو موږ ته بس اعتراض نه وي، خو تر کومه ځایه چې د گورنر تعلق دی نو هغه خو د وفاقي حکومت استازی وي، کله یې پښتون ساتلی وي او که یې بلوچ ساتلی وي.
ډیر خلک داسې فکر کوي چې تاسو او د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک باید د صوبایي اسمبلی پر ځای د پاکستان پارلمان ته ځان کاندید کړی وای، خو تاسو ترکومي اسمبلی صوبایي اسمبلی غوره وبلله، د دې وجه څه ده؟
د قومي اسمبلی لپاره هم وړاندیزونه اوس ما لپاره چې زه پر هغه مقابله وکړم، خو ما دا غوره کړه چې خپل سیاسي کارکنان مې پر هغه ودرېږي.
سردار اختر منگل صاحب، تاسو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر یاست، آیا دا بشنه وای چې د هغوی پر ځای تاسو د پاکستان په پارلمان کې وای او هلته مو د خپل قوم د حقونو لپاره غږ پورته کړی وای؟
هغه قوتونه دوی نه زغمي نو زه به څنګه برداشت کړم؟
دا بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منگل چې له مشال رادیو خبریا هم زموږ همکار بوریوال کاکړ سره ځانګړي مرکه کوله. د پاکستان د سیاسي حالاتو باندې یو بل رپورټ هم لرو. د اکانومیست مجلې د پاکستان په عام انتخاباتو کې د مسلم لیگ د آواز ګول بریالیتوب په دې هیواد سره لیکي چې په دې هیواد کې د امنیتي او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او د هندوستان سره د اړیکو په کې د پرمختیا امیدونه را پیدا کړي دي. شاین بونیری د دې رپورټ مهمې برخې وړاندې کوي.
سره د دې چې پاکستان اټمي وسله لري، ترهګر تنظیمونه پکې د خپلو پولو بهر هم بربادي راوسته غواړي، د هندوستان سره د جګړې تاریخ لري او د سیاسي عدم استحکام ښکار دی، بیا هم کله چې د مئی د 11مې د عام انتخاباتو وروسته نواز شریف د حکومت جوړولو په حال کې دی، د امید پیدا شوه چې د امنیت وضع به ښه شي او د هیواد به لږ په قرار شي. کچری د 1990 په لسیزه کې مونږ د نواز شریف د واک مودې ته وګورو نو دا رقم امیدونه ساتل ډیر عجیب ښکاري، ځکه چې هغه د انتقام نه ډکتي او خپل خبره په خلکو په زور ورته پی، خو سیاستدانان بدلیدي شي. او که د زرداری په حکومت کې مونږ د نواز شریف رویه ته وګورو نو هغه د جمهوریت حکومت پر ضد د هر سازش او هر یو کار مخالفت کړی دی. نواز شریف وخت په وخت ویلي چې د خلکو لخوا غوره شوی حکومت باید خپل مودا پوره کړي. مجله لیکي د خلاصي مذهبي ټولګو سره د هغه اړیکې د فکرمندې خبره ده، او د هغه د ګوند حکومت په پنجاب کې د سخت دریځ ټولګو لکه لشکري جنگوي پر ضد په عملیاتو کې هم پاتې راغلي دي. ناقدین وایي ځکه خو وسلوال سکولر ګوندونه په نښه کوي او په هغه او د هغه د ګوند په غړو بریدونه نه کوي. ولې د وسلوالو ټولګو سره اړیکې د هغې په قابو کولو کې مرسته کولی شي. د نواز شریف کامیاب کاروبار هم یو ښه خبر دی او هغه د پاکستان د انرژۍ د بحران او سړکونو د بیا جوړولو په ضرورت هم پوه دی. په پاکستان کې د منځنۍ طبقې د رای اچونکو شمیره په ډېرې دودا او ډېر هغه جاګیردار او د قبیلو مشران چې په سیاست قبضه وه په اوسنو انتخاباتو کې د منډې نه بهر شوي دي. بل دا چې طالبانو ویلي وو چې ووټ اچول یو غیر اسلامي کار دی، خو خوندوره خبره دا ده چې 80% خلکو ووټونه اچولي او په پاکستان کې جمهوریت چې دا اوس څومره قوي ښکاري داسې کله هم نه و. مجله په پای کې لیکي چې نواز شریف دومره وکړي شي چې د خپل لوی ګاونډي هندوستان سره اړیکې خپل حالت تراولي نو ډېر خبرې راولاړ شي.
قدرمن بدر کوشاین بنیرو تاسو ته رپورٹ وړاندې کول. د ډیر اسماعیل خان د ترهګری ضد یو عدالت دوه کسانو ته د ترهګری په مقدمه کې د 1400 کالو د بند سزا ورولې ده. نور تفصیل د سیمینا د مشال لړیو خبري الله کوي.
په ډیر اسماعیل خان کې د ترهګری په یو پیښه کې د ملاتړ په جرم پړ دوه کسان ته چې پکښې د پولیس فورس او سرتیرای هر شامل دی د ترهګری مخنیوي عدالت جج خواجه وجهالدین 1400 کاله مجموعي قید او 2,00,000 کلدار نغ جرمانه سزا اوراول ده. دغه جد د مجرمانو درې نورو ملګریو چې کوم په تشتاک کښې بریالي او دا وخت بېخي خوندي دي د ګرفتارۍ دایمي وارنټ ها جاري کړی دی. یاد دې وي چې قید او جرمنه شوي مجرمان پولیس کانسټیبل ولید او اکرام د ډېره اسماعیل خان پولیس په ډېره اسماعیل خان کښې د 10 محرم 2014 د ملزمانو د ملاتړ په الزام کښې ګرفتار کړي وو چې کوم د ترهګرۍ مخنیوي په عدالت کښې د مقدمې د چلېدو نه د وروسته مجرمان او سزاوار وګرځول شول. د مشال ریډیو په پښتنه د ډېر اسماعیل خان پولیس مرستیال ډیپټي انسپکټر جنرل عبدالغفور مروت په دا لړ کښې په دا رنګ وږغېده.
10 محرم باندې عاشورا جلوس باندې دھماکہ شوی وه، نو هغې تفتیش کښې پولیس ښه محنت سره لګیا وو. هغې نتیجې کښې هغه ملزمان سوراغ ملاو شو. دوه ملزمان یو ولید اکبر او اکرام الله دا گرفتار شول چې عدالت هغو ته دواړو ملزمانو ته مجموعی طور 1610 سال قید سزا ورته سناو کړې ده. دوی نور ملګری به انشاءالله زر تر زره گرفتار شي او هغه به عدالت کټهرۍ ته ورسېږي. ڈی خان پولیس مزید ها خپل کوشش جاری ساتي د دهشتګردو خلاف او دهشتګرد به خپلو کارونو کې کامیاب کله انشاءالله نشي.
دا د ها یادوي چې په ډېره اسماعیل خان کښې د 10 محرم په ورځ کومې بمي چاودنې شوې وې، په هغه کښې 9 کسان وژلي او 121 نور پرار ژلي شوی وو. چې په جرم پړ مجرمان ته یې د ډېر اسماعیل خان په تاریخ شې د ټولو نه وژده او درنه سزا واورولې شوه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېر اسماعیل خان.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو نه وروستۍ خبري خپرونه واورېدله چې پای شېبو ته یې رارسېدلې وو. یو څو شېبې پاتې دي چې بوریوال کاکړ ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا د ملکنډ په بازدره کلي کې د 214 درې ترنه وژلي او 17 نور ټپي کړي دي. د پلي بازدري سیمې سیچو بچا رحمان مشال ریډیو ته وویل چې دغه 214 په دوو بیلابیلو جماعتونو کې په داسې وخت کې وسوي چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغونډ شوي. پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا کې تر انتخاباتو وروسته د نوي ائتلاف حکومت جوړولو رسمن اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا لپاره نومول سوي وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په صوبه کې امن پر ځای کول د دوی لومړی توپ دی. تیره شپه د پېښور په متنو سیمه کې په یوه برید کې د پاکستاني پوځ دوه سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. په پېښور کې د پوځ د مطبوعاتي څانګې یوه چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستاني پوځ د انجینرینګ شعبې یوه ډله له کوهاټه پېښور ته روانه وه چې وسلوالو پرې برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکزی ښار مینګوره کې تیر مازدیګر ناڅرګندو وسلوالو د تحصیل قبل امن کمیټۍ مشر سره له خپل ساتونکي په ډزو وژلی دی. د عمومي نېشنل ګوند وایي چې پر دې سربیره د انتخاباتو نتیجې مني چې له دوی سره درغلی شوي دي. دا خبره د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړه.
کدمنه اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسیدو. زه ستاسو قربا ګلیاز د خبرونو وینکې بوریوال کاکر، ټکنیکی همکار جاناتن او نور همکاران لتاسی جزا غواړو. سبالو بیا د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو په همدې صفه وی او ای ډیوا رادیو اوري. خمه خامل لري او خوشاله اوسئ.